احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې یو شمېر ادعا کوي چې طالبانو په لسګونو ملکان په کندهار کې له کورونو ایستلي یا وشلي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي.
په ولسي جرګه کې د کندهار یو وکیل ښاغلی کمین په سپین بولډک کې دایمي شاهدانو په وینا څرګندوي
له کورو څخه خلک ایستل شوي دي او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شو.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي یو لکه افغانانو ته پناه ورکړي. د خبرلانو نړیوال فدراسیون د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. آذربایجان د ارمنستان دیارلس پوځیان په بند محکوم کړل. تاجکستان وایي تیار دی د افغانستان څخه باندې سل زره کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په ختلان سیمه کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې تر سلو ډیر ملکیان وژلي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل
دغه لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال وینا فواد امان د طالبانو تر پرونی ادعا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دا ادعا دروغ بللې ده. کله یې خو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي. په وروستیو کې وسلولو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې محلي راډیو د خبرونو تر بندېدو وروسته د خبرلانو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان جګړه کې باید د رسنیو ازادي رعایت سي. په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته د نجراب راډیو خبرونې تیرې سېشنبه بندې سوې او کارکوونکي د خوندیتوب لپاره نورو ځایونو ته وشته تښتېدل. د خبرلانو نړیوال فدراسیون په یوې اعلامیه کې ویلي د دې راډیو د ډیری کارکوونکي کورونه په هغو سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او ځینې کابل ته تښتېدلی دي. دغه فدراسیون د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې د بیان او رسنیو ازادیو ته درناوی وکړي او بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي راشد خان ویلي تیار دی د سلو توپونو پر روانو سیالیو کې افغانستان ته ویاړ په برخه کړي. سپورت مول خپرونې نن جمعه د راشد خان خبرې راخیستي چې ویلي دي دا د او د هیواد ته ویاړ دی چې د سلو باولونو په مسابقو کې د لومړي وار لپاره برخه اخلي. د سلو باولونو تجارتي مسابقې تیره چهارشنبه په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل سوي او یوه میاشت دوام کوي. د راشد خان د ټیم لومړۍ مسابقه به سبا شنبه وي. په ایران کې د مظاهرو پراتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون ویبسایټ نن راپور ورکړی چې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګوزر شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسي چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د آذربایجان یوې محکمې د ارمنستان د وسلولو ځواکونو 14 غړي په غیر قانوني ډول له پولی د اوښتو او وسلو لرلو په تور په شپږو کلونو بند محکوم کړل. د باکو د لویو جرمونو محکمې پرون دغو کسانو ته د بند سزا واوروله، خو تورن سوي کسان دا تورونه ردوي. تر اوسه د ارمنستان چارواکو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دغه ډول محاکمې غندلې وې او ادعا یې کړې وه چې تورن سوي او محکوم سوي کسان د جګړې اسیران وو. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستي مراسم روان دي. تنظیمونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستي مراسم د کابل پر وخت ماپښین 3:30 بجې پیل شوی او په هغه سټډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای شوی تر زرو لږ کسان راغونډ شوي دي. کله چې په وروستوي کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیمونکو په دې سیالیو کې نندرچانو پر گډون بندیز ولګاوه.
دا ساجرډو ماشمنی خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربه. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په کندهار کې پلسکونو ملکان له کورونو ایستلیا وشلې دي. طالبانو دا تور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
رچے میاں سے نہ قرار سی ٹھولش بجانی پور سہار
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو او سندرو ویډیوګانو ګڼمینوال لرل. اوس د کندهار سینې ځای سرچینې وایي خاشه تیر شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. دا نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نه سوی راکولی. ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولده کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولده کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بې ګناه اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راهیسې.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد چې درې ورځې مخکې دوه زلمي سامن سپین بولده کې نه څرګند کسان ووژل، د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې 40 تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
د ازمال کان په حکومت پیچ کې نه و، په 40 کال په 22 کال هغه ورته ویل چې هلته د مسجدونو په کار د یو بندیانو د معلومات څخه یو پلازه د بندیانو ځای ته وروستلی دي. یو لس دقیقه د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا موږ کوو، د ګلشن کلا سره وژلي دي، شهیدان کړي دي، هلته یې غورځولي وس. دا زما پوښتنې چې څوک راغلي دي یا د پاتیت راغلي دي؟ یو وایي ما ټلیفون وکړي، بل وایي ما لیدلي دي، وایي بیخي ډېر خلک. بیا مې داسې هم واورېده چې دا والي ورغلی وو، دا والي ورته ویلي وه چې خلک مه وژني، صرف که د حکومت ته خاصه دا خطره وه هغه خلک چې تی په پوهېږي چې حکومت پلوه خلک دي هغه بندیان کې وژنی شي مه، دا والي یې ویلي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان اکا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی و. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي. کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته راوښتې، دوه نفر یې ویستلې دي وزلې دي. دا قضیه تر تحقیق لاندې ده، زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه خو زموږ په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو، دوی ته هم ویل شوي دي چې دا قضیه جنایی اړخ لري دغه په تعقیب نور د سیاسي وجنې یا د څوک چا نیول لکه څنګه د ګډاګي ادارې خلا وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتات یا مړی او 315 پیته ټاپیان وروړل شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټاپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. د میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادې رډیو ته وویل چې په اتات یا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته وروړل شوی.
په کندهار کې خصوصا په سپین بولده کې د طالبانو له لوري د ملکیانو د وژلو ادعا شوې ده. د لا وضاحت لپاره په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي ګل احمد کمین څخور
چې د تیر څو ورځو راهیسې بولدک ولسوالۍ طالبان لاس په لیدلې ده، نو هلته ژورنالیستانو هم پروسیکورونه لیستلي او نور کسانو رسېږي نشي کولی چې هغه دقیق معلومات ترلاسه کړي، خو هغه کسان چې له هغه ځای څخه راځي او د سترګو لیدلې حال وایي مختلف ارقام دي چې له کورو څخه خلک ایستل شوي دي، فصله تسلیمۍ څخه او وژل شوي دي یا بندیان شوي دي. نو زه فکر کوم په دې اړه باندې نامه هم خپل ریپورت وړاندې کړي چې خپلې څېړنې کوي، نو هغه دقیق ارقام او حقیقت چې څه دي زه فکر کوم تر دغه څېړنو وروسته به ښه څرګند شي.
بلې، کمی څه په سپین بولده کې خو مخکې هم د وسلولو طالبانو یو څه تحرکات و، په هغه وخت کې ولې دوی دغه ډول اقدام نه کوه او څه ویل کیږي چې هغه کسان چې له کورونو ایستل شوي د چا د خوا ایستل شوي، د ځایي طالبانو د خوا که د نورو ځایي
بولدک کله د حکومت نظامي ځواکونه راشات اسول پېښول او یا د سنجورو په مزګریتو باندې خبره اوسول خلاص اسول په اخرت بم ځل لپاره کله چې د کابل څخه د داخله وزارت موین راغی، یعنی تیموین او عملیات په لار واچول، کله چې دی بولدک نیجه کېدل عملیات ناکام اسول او راشات اسول، تر هغه وروسته دغه مسله بیا ډیره سند اسول د یو انتقام په شکل باندې سواله او حالت نور هم ته خراب شو.
دا انتقام چا اخیسته ول چا څخه؟
تر اوسه پرې خو چې موږ څه معلومات نه لرو، چې لا د کیک نه دي چې مستند سي، خو ځینې مسائل بلکې د عجیب ایدا په نامه د سپینجری کس دوا زمون چې هغه حکومت کې دنده هم نه درلوده دا چې چا هغه وژل دي په څنګه شکل وژل شوی دي یا دې ته ورته نورې پیښې څېړنه واړي، تر دې کې څېړنې وروسته وایلی شو چې دا مسله څنګه راځي.
سپین بولده کې تر دې مخکې هم یو ډول لانجمن وضعیت وو چې حکومت غوښتل پوځي عملیات وکړي، پاکستان به ویل و چې د هوایي ځواک د عملیاتو مخالفت کوي، بیا وروسته حکومت بیرته ویل چې پاکستان یو ډول غواړي چې په سیمه کې د طالبانو نفوذ وي. ستاسو اطلاعات څه دي چې ولې دا ډول لانجمنې څرګندونې وسوي؟
سپین بولدک د کندهار لپاره ډېر حیاتي اهمیت لري، یو پر نفوذ ولسوالی ده چې د اکثره ولایتو سره مقایسه کېدلای شي، او بل اړخ ته اقتصادي نقطه ده، تجارتي نقطه ده چې هلته ډېر کاروبار کېږي، او اقتصادي اړخ څخه هم اهمیت لري، د سیاسي اړخ څخه هم اهمیت لري چې د کندهار لپاره ډېره مهمه ده. نو خپل د مرکزي حکومت هم سپین بولدک ته ډېره توجه ده چې څه پلان ورته لري او په څنګه شکل به تنظیم کړي او کار پر وکړي. هغه لنجه چې تیر ځل د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ پر کرښه باندې راغلی و، چې نړیوال قوانین دي چې تاسو په صفر نقطه کې نفسي کولای چې هلته هوایي ځواک داخل شي، هغه نقطه ته هغه یو مسله و چې هغه په ډیپلوماتیک شکل باندې بیا حل شول او یو قانون مجلور. خو دلته مهمه خبره دا ده چن په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده چې په کندهار کې ډېر شدیده ده، د جګړې ډېر سخت فشار دی، هم دا اوس هم د کندهار څلور خواو ته داخل شهر په څنډو کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د جګړې په دې جریان کې ګسام افغانستان د سولې خبرې کوي، خو تر څنګه جګړه ډېره شدیده ده او په جګړه کې باید د جګړې قوانین عملي شي، چې عملي کیږي د خلکو د کورو څخه د سنگر استفاده کیږي، د خلکو په کورو کې داخل جنگ روان دی، ملکی کسان به ډېر تلفات رسیږي، او د جنگ نور هغه قوانین چې هغه باید عملي شي په صحیح شکل باندې متاسفانه عملي کیږي.
پولیس جرګه کې د کندهار استازي ګل احمد کمین لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې امریکایي الوتکو په کندهار کې بمباري کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ په افغانستان کې هوایي بریجونه کړي. طالبانو هم منلي چې په کندهار کې څو ځایه پر مورچلو هوایي بریجونه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د پینټاګون وایان جان کیربی خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي خو ډیر جزئیاتي ورنکړل. طالب وایان زبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ زادې رډیو ته ومنل چې د کندهار خار ته نږدې امریکایي ځواکونو د دوی پر اهدافو هوایي بمباری کړي دي.
بلې، کندهار خار نږدې څو جای بمباری شوي دي، یو موټر وستل شوی د درې مجاهدینو شهیدان شوي دي، څو جای نور داسې خالصي مباندي شوي. همدا موږ غندو د امریکایانو د اقدام د توافقنامې کار سرغړونه ده، په وړاندې به دریځ نیول کیږي ان شاء الله.
په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو کومې سرچینې تر اوسه د دې هوایي بریدونو د وخت او ځای په اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه په دې اړه د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاندویانو هم د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په داسې وخت کې د طالبانو پر اهدافو بریدونه کوي چې د هغو امریکایي سرتیرو پرته چې کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې امنیتي مسولیت لري، نشته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. که څه هم طالبانو د دوهې د تړون له مخې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. پر ځای جګړو زور اخیستی او په وروستیو څو اونیو کې طالبانو یو شمېر لرې پرتې ولسوالۍ د حکومت له کنټرول ایستلې. کندهار ولایت چې په سنتي ډول د طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي، وروستیو کې خار او ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ درنو جګړو شاهدان دي. طالبانو په دې ولایت کې د خار د ومې ناحیې او د سپین بولدک د بندري خارګوټي په شمول ځینې سیمې نیولې او د غلطې پر حکومتي ځواکونو فشار زیات کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخې د هغه الوتکو په وسیله چې له افغانستانه بهر دي، د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د طالبانو پر ضد جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده خي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راس راس جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې اهداف ته ځان رسولی شي. د کله چې تیرونه په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ورسته کمانډان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه ولاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې هوایي بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کیربی له سرګندونو ورسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ورته ویلي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دې چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاتونه د هغه توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره شوي چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولي وو.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د چرګانو د دانې نسبتا لوی تولیدي فابریکې چې په یوه شپه ورځ کې د 15,000 بوجیو خوراکي د تولید ظرفیت لري فعالیت پیل کړ. په دې فابریکه کې چې یو تن خوستي پانګوال پکې 168 میلیون افغانۍ پانګونه کړې، د اوس لپاره 160 تنو کارګرو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لوی فابریکې چې په یو ساعت کې د لس تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤل عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات فلري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه گذاری پیښ شوې ده. په داخل کې 160 کارګرانو ته زمينه سازي شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمينه سازي وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنۍ هیوادونو ته بخپل صادرات هم ولري پراتلونکي کې، او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمنګ د تولید کچا په یو سات کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1,118 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې د خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
چې
فعلا مونږ په خوست کې 1118 فرمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوروکار وړله اعلان کړه چې هغه خوروکا به کله کله په وخت هم تېروه، ځکه چې مونږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي مونږ 800 روپۍ کریا مرتله. لله الحمدو نه در شاري صاحب د خپل سرمایه ګذاري په خوست کې په کور وچوله، چې په ګنټا کې مونږ تقریبا لس ټنه مول وبسو او په شپه ورځ کې 5000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورهیمنه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادرشاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه ګذاري موږ کړو د عرب ګم پیسې ګټلې دولته سرمایه ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مو ته مې ذکر کوره شي، همدغه شانته یا هیچري یا د پیډمیل زبلا قوات سره چې هغه رقم جوړ کړه به خسر. او دا دوه چې مو د پر اوس پر مې ذکر نه درو کړی شوی قوات مې دوه درې پوره توضیح کړل کم نه ذکر وکای. ان شاء الله رحمان مصر او سزون شزا عملی داري کې اقدام
بلوري ته خوست وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه.
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره یو سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی زو کومک در سره لاند صنعتي فابریکې سماور سدل ته دغه سره فالو جوړ هم د ولش کار په کار نو اراده کلکه موجوده چې موږ تاسو سره کومک
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري، خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیتو په مخ کې ټولنیز ستونزې نه دي هوارې شوي.
تاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. مونږه روزانه معلم رسول الله باندې شروع دي دا د شهیدانو کارونه دي روزانه جدا باندې شروع دي او دا ریاست چې ورشي وای و چې پیسې راکا د نظامی شهیدانو په بدل کې زمونږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمونږ رسنۍ غږ نه اوري، رئیس جمهور تم دا پیغام دی چې زمونږ دا غږ ورسیږي. و سلام
نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم او د حمدي لارې خپل قهرمان پلار غیاسین غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول هم څنګه ورته د غټ اختر مبارکي وایم. والسلام.
زه عبدالهادي ام کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نو ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډیر دولت کسان هم ډیر مړه شو او زخمیان هم ډیر شو او همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشو او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام لرم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا را د سوی دی، خالي د مکتب چت پاتې دی، خو اوس دا دوه میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داره چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دی، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای دې امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د 2020 کال د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به ښه وځلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي درپیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوالې سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړي او په اولمپیکي سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکي د 15 افغان لوبغاړي تر ډېره ځوانان دي او د بریاو هیله یې ډېر شته. سلرویشت کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کیږي خپل بخت ازمایي. نوموړي که څه هم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډې وهنې په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړې. سلرویش کلن شاه محمود نورزی هم د ځغاستې په سیالۍ کې برخه اخلي. دی په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې راڅرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د سل متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. سلرویش کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کاله وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړي له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونزو مډال یې ګټلې دی. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مندي شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپله کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې شل کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به د سل متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي ویشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږ ویشت کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له لس متره واټنه نخي ویشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي ویشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلیدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوې وه او امنیتي وضعیت ښه نه و، دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو، په جاپان کې تمرینان خپل مخ ته وړل. تیکواندوکاران مو په قطر کې وو، د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو، او د نخې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نخې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په ویشتمه د سې شنبې په ورځ د تیکواندو افغان لوبغاړی د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نهه ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي، او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تیکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیمزي پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي، د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدې. دا سیالۍ نن د جولای په درویشتمه پیل شوې او د اگست تر اتمې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې نن د اولمپیک لوبي پیل شوې. کرکټ او یو شمېر نورې لوبي په اولمپیک کې شامل نه دي. د کرکټ له ډګر نن دا خبر لرو چې همدا شیبه د سریلانکا او هند ترمنځ یو رسنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې لومړی هند بیټنګ پیل کړی دی. 200 یو منډې تر اوسه جوړې کړې دي. په شپږ دېرسو ورونو کې اته لوبغاړي سوسېدلې دي. دا لوبه نن د ورځې سهار پیل شوه په انګلستان کې، او بیا باران وشو. د باران له امله لوبه وځنډېدله، خو په له باران وروسته د هند پنځه لوبغاړي ډېر ژر یو په بل پسې وسوسېدل. بله د شلو ورونو لوبه ده د زیمبابوې او بنګلاديش ترمنځ. زیمبابوې په شلو ورونو کې 168 منډې کړې دي، 6 لوبغاړي وسوسېدلې دي، او بنګلاديش 122 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي وسوسېدلې دي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده.